73 تکرار می‌نم.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د طالبانو دخوا د کورونو د تلاشي مسالې د اروپایي ټولنې انتقادونه پارولي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخه ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلو. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت سوي چې ماشومانو د هوان په ناچاوده مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شیر یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت سوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه سوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفي الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شیر 315 مثبت پیښې ثبت سوي وي، چې سږکال یې په شمېر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شیر ناروغي د 40 ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. تاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ایزو اسعارو، سوداګری او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د استراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو په پلوي رای ورکړه. روسیه دغه مسوده تیر اونۍ ویټو کړې و. روسیه د پنځمې پورز سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله د اوکراین له بیلابیلو شهرونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور شول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ 500 لوبه کوي. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ لړۍ کې دواړه لومړنۍ لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 مسابقه هم وکړي. اروپایی ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبان بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونو وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنگزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل خاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو او د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چی ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو خاریان د هم مطمئن اوسېږي، تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده، ښځینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي، د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسېږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نهه سړي تښتونکي، 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورسېست. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس له مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشلتیا، د مخنیوي او د خدمتونو وړاندې کولو لپاره دي له کوم ځنډ پرته اقدام وکړي. هغه تېره دوشنبه د دې کمیټې له یوه پلاوي سره کابل ته تللی و. دا هم د موضوع تفصیل.
نادیا د کابل اوسیدونکی ده. دا وایي چې د اقتصادي کړکیچ په رامنځته کېدو سره خلک مرستو ته اړتیا لري، خو تر اوسه نه دوی او نه هم کوم خپلوان ته مرسته شوي.
موږ غواړو چې دا مرستې دې پر هغو اړمنو کورنیو وویشل شي چې له لوږې سره مخ دي. که رښتیا هم دا مرستې د خلکو لپاره دي، نو باید په شفافه توګه ټولو اړمنو کسانو ته ورسیږي.
خو وړاندې تر دې ځینو مرسته رسوونکو ادارو دا ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د اړمنو کسانو شمیر ډیر دی، نو له همدې امله ځینو ته مرستې په ځنډ رسیږي. د دوی په خبره اړمنو کورنیو ته د مرستو رسول د نړیوالو مرسته رسوونکو په لومړیتوب کې دي. په یو تازه اقدام کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی او له نړۍ غوښتي چې په دغه هیواد کې شته اقتصادي، روغتیایي او انساني کړکیچ ته رسیدنه وکړي. رابرټ ماردینی چې د تېرې دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د اقتصادي او روغتیایي وضعیت د څېړلو لپاره کابل ته تللی و، د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یې خپل سفر پای ته ورسوه. ماردینی پر خپل ټویټر لیکلی چې مرسته کوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې د اقتصاد د پیاوړي کولو او د عمومي خدمتونو د بشپړ درېدو د مخنیوي لپاره دې همدا اوس اقدام وکړي. هغه د خپل ټویټ په دوام لیکلی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په شتنه معلومو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په هغه اعلامیه کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري رسنیو ته استول شوې، د ښاغلي ماردینی لخلې په کې لیکل شوي چې بانکي ستونزو او د نقدو پیسو نشتوالي د افغانستان روغتیايي سیستم اغیزمن کړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې روغتیايي مرکزونه د خپلو کارکوونکو د تنخواو ورکړې توان نه لري، امبولانسونه غیر فعال دي، ناروغانو ته خواړه او کافي درمل نشته. د ملګرو ملتونو په ګډون مرسته کوونکي ادارې د افغانستان بانک د مالی شتمنیو کنګل کېدل او د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي په افغانستان کې د لوږې د ډېرېدو او د بانکي نظام د ګډوډېدو لوی لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راپدې خو بې برخلیک سوي او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیه غونډه کړې. دا هم تفصیل.
د فوایدامي وزارت اړوند دا انجینران او نور پخوانی کارکوونکي دا کوي چې د خپلو ماشونو د ترلاسه کولو او په خپلو بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللي دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې له اویا تر اتیا کسانو پورې رسېږي، د یک شنبه په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو اوو میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او احمد شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د اووه میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره، لوړپور چروک سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل، خو کوم زبرانه کوئی اجازه مونږ نه دی لاړشي رئیس الوزارت بشي. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا دی اووه اته میاشتې تېرېږي، زموږ نه څوک احوال واخلي، نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي دا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کاوه، اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخواني جمهوري حکومت له وخته رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري یاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
موږ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه یو سل اتیا بستونه د انټي را کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې عمر ته ملیږلې دی.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. انټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف ته یو هغه ماشونو ته ویل کېږي چې په تیر جمهوري نظام کې قراردادي کارکونکو ته له پراختیايي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په انټي بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکونکو له اختیاري بودیجې او 10,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل شو. نور تفصیل له سفی ولاستانیکزینه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی وو، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل: زموږ سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب ده. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سره ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو، دغه د افغان د مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل را پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ مل زمونږ حکومت بې وسی وه چې مونږ سره کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په سندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو، مونږ سره یې هم
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1,500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقت ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه نا وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلورو ورځو سختو نشتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له سفی ولاستانګزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یک شنبې د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسله شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین